سلامونه وخت بخیر د افغانستان په وخت د سهار شپږ بجې شو سم پام کړی د مال خبرونو ته. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د دوشنبه په ورځ د یونما په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت موده په اتفاق د راو تمدید کړه. د یونما ماموریت د 2018 کال د مارچ تر 18 پورې وغځول شو. د طالبان حکومت تر اوسه په رسمي ډول د یونما د ماموریت د تمدید په اړه خبرګون نه دی ښودلی، خو د طالبانو وینځ بیلا مجاهد په دې وروستیو کې ویلي چې د یونما راپورونه په ملګرو ملتونو کې د افغانستان په اړه منفي ذهنیت رامنځته کړی دی. یونما په 2002 کال کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د لاسویون پریکلریک پر بنسټ تاسیس شو چې موخې د بشري حقوقو ساتنه او د افغانستان خلکو سره په یواد کې د سولې او دوامدار پرمختګ د بنسټ ایښودلو کې مرسته کول دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو صندوق یونیسف چې سږ کال به د افغانستان 3.5 میلیونه ماشومانو ته درسي مواد لکه کتابچې، قلمونه، د ښوونځي بکسونه او نور وویشي. د دې ادارې د افغانستان دفتر د دوشنبې په ورځ پر خپله اکس پاڼه لیکلی چې د دغو توکو د ویش موخه دا ده چې یاد ماشومان د درسونو زده کړو له لارې خپلو هیلو ته ورسیږي. د افغانستان د سړو سیمو د نوي درسي کال پیل څو ورځې وروسته د حمل په لومړیو کې ترسره کیږي، خو دا پرلپسې څلورم کال دی چې د طالبانو حکومت د شپږم ټولګي څخه د پورته نجونو پر زده کړو محدودیتونه لګولي دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د احصایي او معلوماتو ملي اداره وایي چې افغانستان د تېرو دلوي میاشتې په جریان کې له 1.3 میلیون امریکایي ډالرو ډیر صادرات او له 1.6 میلیون ډیر واردات درلودل. د احصایي اداره د دوشنبې په ورځ پر خپله فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې تر ټولو ډیر صادرات هند، پاکستان او متحده عرب اماراتو ته شوي او تر ټولو ډیر واردات له ایران، چین او پاکستان څخه ترسره شوي دي. یاد ادارې زیاته کړې چې د دلوي میاشتې صادرات د جدي میاشتې په پرتله 1.3 میلیون ډالر او واردات له 1 میلیون ډالر ډیر کم شوی دی. د یادول وړ ده چې د افغانستان له هغه وروسته چې د کراچۍ بندر له لارې صادرات او واردات پروسه له ستونزو سره مخ شوه، اوس تر ډېره له ایران او مرکزي اسیا سره سوداګري ته مخه کړې ده. د پاکستان د خیبر پختونخوا لا وزیر علي امين ګندپور له پاکستان د افغان کډوالو په زور د سلو مخالفت کړی دی. هوایي کډوالو ته د پاکستان طبیعت ورکړ شي. هغه د مارچ پر 14 په پیښور کې په یوه خبري غونډه کې ویل چې که په پاکستان کې میشت افغان کډوال د پاکستان وګړیتوب وړي، هغه زیاته کړه زموږ په مرکز کې ناست پرېکړه کوونکي خلکو کې څوک د امریکا طبیعت لري او څوک د اروپا، که یې نه لري نو غواړي یې نو. همداسې که دلته اوسېدونکي یو افغان د پاکستان طبیعت غواړي، موږ یې باید ورکړو. ګندپور وویل چې په افغانستان کې حالات خراب دي، نو ځکه د کډوالو لیږل به د نړیوال بشري حقونو پر ضد یو ګام وي او دا به هڅه وکړي چې له خیبر پختونخوا څخه د افغان کډوالو د ایستلو مخه ونیول شي. په بروکسل کې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو د دوشنبې په ورځ ناسته کې د چک جمهوریت په هغه غوښتنه بحث وشو چې د آزاد اروپا راډیو آزادي راډیو د راتلونکي ملاتړ په اړه یې د دې ټولنې له غړیو هدنه وکړه. دا بحث وروسته لغوه شو چې د ډونالډ ټرمپ حکومت د آزاد اروپا راډیو آزادي راډیو بودیجه بنده کړه. په دې غونډه کې پر چک جمهوریت سربیره پولنډ او د بالتیک ودونو استازو د اروپایي ټولنې لخوا د آزادي راډیو په مالي ملاتړ ټینګار وکړ او اندېښنه یې ښوده چې د دې رسنۍ بندېدل به اروپا د دښمنانو ته ډالۍ او د ولسواکۍ د هیلو لپاره نه جبرانیدونکي زیان وي. د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ مشرې کایا کالاس ازادي راډیو د ولسواکۍ څراغ وبله او ټینګار وکړ چې د دې رسنۍ فعالیت حیاتي ارزښت لري. هغه ویل چې اروپایي اتحادیه به دا ورزوي چې د امریکا لخوا د بودیجې د پرې کېدو له امله رامنځته شوي خلا څنګه ډکه کړي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو.com کې اوریدلی شئ. د روغتي مرکزونو د تړلو په تړاو د روغتي نړیوال سازمان اندېښنه
واضح ده چې د افغانستان په ټولو سي برخو باندې به ډېر ناوړه اغېزه ولري.
پاکستان کې د میشت کډوالو اندېښنه او د تورخم دروازې د پرانیستلو هڅې
دواړه لوري چې دا په منازعاتي نقاطو باندې یو ځل بیا بحث وکړه او دوی به خپل مشرتابه سره شریکوي تر څو د هغه لپاره د حل لار ووځي.
خبرونه کړته نو راپورونه هم لرو.
تر دې شیبه
د ازادي راډیو خبري ټولګه
وروسته له هغې چې د رواني مارچ میاشتې په پیل کې د روغتیا نړیوال سازمان WHO د لسګونو روغتیایي مرکزونو د تړل کېدو خبر ورکړ. اوس یې تازه ویلي چې 80% نور روغتیایي اسانتیاوې چې دا سازمان یې په افغانستان کې ملاتړ کوي د راتلونکو دوو میاشتو په اوږدو کې د بندېدو له ګواښ سره مخ دي. کارپوهان په دې باور دي چې په افغانستان کې چې روغتیایي سیستم لا دمخه سخت زیانمن شوی، د نورو 80% روغتیایي اسانتیاوو د بندېدو په صورت کې به یو انساني ناورین رامنځته شي. په دې اړه تفصیل د سلطان محمد سرور په راپور کې.
د روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان دفتر د اندېښنې په ښودلو سره وایي د بودیجې د کمښت له امله ښایي د دې سازمان لخوا د ملاتړ کېدونکو لومړنیو روغتیایي خدماتو 80% متوقف شي. دغه سازمان د دوشنبه په ورځ په خپل راپور کې ویلي چې میلیونونه کسان چې د ښځو، ماشومانو، زړو خلکو، بې ځایه شویو او راستنو شویو په څیر زیانمنونکې طبقې به کې شامل دي، له دغو حیاتي خدماتو بې برخې پاتې کیږي. دا په داسې حال کې ده چې تر دوه اونیو مخکې 118 روغتیایي مرکزونه د بودیجې د کمبود له امله تړل شوي او تر 1.5 میلیون زیات افغانان په 25 ولایتونو کې له ژوند ژغورونکو روغتیایي خدماتونو بې برخې شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان دفتر وایي که چاره ونه شي د روان کال د جون میاشتې پورې ښایي له 220 ډیر نور مرکزونه هم وتړل شي او نږدې 2 میلیونه نور افغانان به لومړنیو روغتیایي اسانتیاوو ته د لاسرسي امکان ونه لري. ډاکټر اډوین سینیزا سلوادور د روغتیا د نړیوال سازمان استازي او په افغانستان کې د دې سازمان د ماموریت مشر وایي کدا مرکزونه وتړل شي نو میندې به د خوندي ولادت، ماشومان به د ژوند ژغورونکو واکسینونو او ټولنې به د مرګونو ناروغیو د خپرېدو پر وړاندې د خوندیتوب له اسانتیاوو بې برخې شي. ډاکټر فرید بزګر چې څو لسیزې په افغانستان او پاکستان کې له نړیوالو روغتیایي سازمانونو سره همکاري کړې وایي د افغانستان د روغتیا سیستم نږدې 80% د بهرنیو مرستو پر مټ چلیږي او د بهرنیو مرستو د کمیدو له کبله هغه یوازینی ډیره ځواکمنه اداره چې د عام روغتیا وزارت سره د ساري او غیر ساري ناروغیو د مور او ماشوم د ملاتړ او د روغتیایي پرسونل د روزنې په برخو کې خورا زیات مرسته کړي د روغتیا نړیوال سازمان WHO دی او د دې سازمان د ملاتړ د کمیدو په صورت کې به یو ستره بشري فاجعه رامنځته شي. هغه زیاتوي
واضح ده چې د افغانستان په ټولو سیمو برخو باندې به ډېر ناوړه اغیزه ولري، ځکه چې WHO د افغانستان د صحي سیستم مختلفې برخې، انتاني ناروغۍ، غیر انتاني ناروغۍ، د سی کارکوونکي د ظرفیت لوړول برخه کې او د روسیې کې دوی د متعدینو لپاره ډېر پروګرامونه شروع کړي وو، د مور ماشوم روغتیا پروګرامونه وو، په دې کې شامل نور ټرینینګونه وو د سی کارکوونکو لپاره.
د افغانستان د روغتیایي خدماتو سیستم د ګاونډیو هیوادونو څخه د سلګونو زرو کډوالو د راستنېدو له امله تر بل هر وخت ډیر تر فشار لاندې دی او خلک په ځانګړي ډول د اړینو واکسینونو د نشټوالي له کبله شکایت کوي. نجیب الله چې د اچین ولسوالۍ د چلګزی سیمې اوسیدونکی دی وایي د واکسین د نشټوالي له امله د هغه ماشومان د شری په ناروغۍ اخته شوي.
مخبل ماشومان واکې چې په دې ناروغۍ باندې اخته وي، عائشه وا، امینه وا، فاطمه وا، او بس دا ولا چې بس دا ته بیا دا ډېر زیات شوی دی کنه، یعنی ځنې وسره ټوخه کوي کړو کې ځنې شری، یعنی د زمونږ اکثر زمونږ ماشومان چې دي د سرخکان مرز باندې اخته دي، یعنی هیڅ د واکسین دلته نه دي شوی او نه مونږ ورېدلې دي او نه څوک راغلي دي چې یعنی سرخکان، یعنی د سرخکان واکسین یا کیږي یا نه کیږي، نو موږ ته څوک راغلي نه راځه کاران اغلي او واکسین کیږي دا نور د پلوغه کیږي، خو دا د سرخکان واکسین لا تر اوسه پورې نه دي شوی، ځکه چې د ماشومان په ددی مرض باندې اخته دي.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي د افغانستان په شمال، لویدیځ او شمال ختیځ کې تر ټولو ډیر زیانمنې سیمې دي. د روغتیایي اسانتیاو له دریمې برخې زیات مرکزونه تړل شوي او د غلطه خلک د روغتیایي اسانتیاو د کمی په برخه کې د یو بشري ناورین د بېخېدو په درشل کې دي.
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
په پاکستان د طالبانو د حکومت هغه غوښتنه رد کړه چې په هغه کې هیواد د افغان کډوالو د پاتې کېدو موده وغځول شي. د اکسپرس ټریبیون په ګډون پاکستاني رسنیو نن د چارواکو په حواله راپور ورکړی و چې پاکستان په دې وروستیو کې د ډیپلوماټیکو چینلونو له لارې د دې غوښتنې په ردولو سره ټینګار کړی چې د 2015 کال د مارچ 11 وروسته له استنو پرته د افغان کډوالو د ایستلو پرېکړه وروستۍ ده. په پاکستان کې د ای سی سی کارتون لرونکي کډوال د دغې پرېکړې له امله سخت اندېښمن دي. نور حال په دې راپور کې
په داسې حال کې چې په پاکستان کې د بې اسنادو افغان کډوالو او د ای سی سی کارت لرونکو د اوسېدو وروستۍ نیټې ته له دوه اونیو کم وخت پاتې دی، پاکستاني رسنیو راپور ورکړی چې د دغه هیواد حکومت د دې مودې د غځولو لپاره د طالبانو د حکومت غوښتنه رد کړې ده. له دې ډلې اکسپرس ټریبیون د دوشنبې په ورځ د مارچ په 18 د پاکستاني چارواکو په حواله راپور ورکړ چې د طالبانو حکومت په دې وروستیو کې له ډیپلوماتیکو لارو له پاکستانه غوښتي چې د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ وځنډوي او دوی ته نور وخت ورکړي. وړاندې د پاکستان د حکومت یو چارواکي په حواله پر راپور کې چې نوم یې نه دی اخیستل سوی راغلی چې پاکستان د دې غوښتنې پر رد کولو سره ټینګار کړی چې د 2015 کال د مارچ تر 1.5 وروسته د بې اسنادو افغان کډوالو او ای سی سی کارت لرونکو د ایستلو پرېکړه وروستۍ ده. د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت ویان عبدالمطلب حقانی په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. له دې سره د ای سی سی کارت درلودونکي افغانان افغانستان ته د احتمالي شړلو عمل سخت اندیښمن او له پاکستانه د لا زیاتې مودې ورکولو غوښتونکي دي. افغان کډوال عبدالله چې په اسلام آباد کې میشت دی ازادي راډیو ته وویل یو بل افغان کډوال رحمت الله هم ورته اندېښنه څرګندوي. د پاکستانی رسنی اکسپرس ټریبیون د راپور لمخې د پاکستان مرکزی حکومت ایالتی چارواکو ته لارښوونه کړې چې د افغان کډوالو د ایستلو لپاره لازم تدابیر ونیسي. خو د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر علی امین ګنداپور د افغان کډوالو په اړه د اسلام آباد پر تګلارې نیوکه کړې او ویلي دي چې دوی نه باید په زور له پاکستانه وایستل سي. نوموړي د یکشنبه په ورځ په پېښور کې یوې خبري غونډې ته په وینا کې ویلي چې د افغان کډوالو په اړه د مرکزی حکومت پالیسي نیمګړې ده او وروستای چلند د بشري حقوقو سرغړونه بلل کیږي. ای سی سی د افغان کډوالو د پیژندلو کارتونه دي چې د افغانستان او پاکستان د حکومتونو ترمنځ په 2018 کال کې د وی هوکړې لمخې سلګونه زره افغانانو ترلاسه کړي دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ یو این ایچ سی آر د معلوماتو لمخې په پاکستان کې کابو 800 زره افغان کډوال د ای سی سی کارتونه لري. د پاکستان حکومت د مارچ په 8 اعلان وکړ چې ټول هغه افغان کډوال چې بې اسناد دي او هغه کسان چې د ای سی سی کارتونه لري باید د مارچ تر 1.5 له هیواد ووزي، کنه نو د روان کال د اپریل له لومړۍ نیټې به د دوی د شړلو بهیر پیل کړي. د ای سی سی کارتونو لرونکو سربیره یو شمېر نور افغان کډوال چې په 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو لوبیا وکمنېدو وروسته پاکستان ته تللي هم د ویزو د غځولو د ځنډیدو له امله اندېښمن دي او وایي چې د ایستلو له خطر سره مخامخ او افغانستان ته د ستنېدو لار نه لري.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشتاته
د تور هم درازې د خلاصونو په سیمه کې درامنځ شوې ستونزې دل په هدف د دوړلورو سوداګر او قومي مشران نن نیور بیا په تور هم کې جرګه شول. د دې جرګې غړي او ننګرهار کې د سوداګرۍ او پنګونې د خونې د مدیر پلاوی غړي مخلص احمد ازادي راډیو ته ویلي و چې په غونډه کې پریکړه وشوه چې دروازه باید ژر تر ژره خلاصي. د ناستې تیرونې پلان شوی خو په نامعلومه دلایلو وځنډېده. دا په داسې حال کې ده چې د تور هم دروازه د سلرشتمې ورځې لپاره له هم د هر ډول تګ راتګ په مخ تړلې ده.
د تورخم دروازې د خلاصون په هدف د ډیورن کرخي دواړو غاړو سوداګرو او قومي مشانو ترمنځ دوه مناسته د دواړو غاړو لسګونه قومي مشان او سوداګر نن په تورخم خرګوټي کې راټول شول او په دې خرګوټي کې درامزه شوې سنزې د دایمي حل لپاره بحثونه وکړل. د جرګې یو غړی او پنګرهار کې د سوداګرۍ او پنګونې خونی د مدیر پلاوی غړی ډاکټر مخلص احمد ازادي راډیو ته وویل
دواړه لوري چې دا په منازعاتي نقاطو باندې وازل بیا باس وکړه او دوی به خپل مشرتابه سره شریکوي تر څو د هغه لپاره د حل لار ووځي. نن مو نیټه ورکړه چې ان شاء الله تر ماښام پورې با یو بل سره خپل پیغامونه به شریکو او د منازعې د ټکي د حلولو ترڅنګ باید د دواړه لوري کمیسار او کمانډر دیپ سره ناسته وکړي او همچنان لاره باید اجاله تن خلاص شي.
نوموړي دا هم ویل چې د کرخې دی غاړي د طالبانو لوري د پوسټ د جوړېدو مسله چې پاکستانی اړخ ته د منلو نه د خای د کابل او اسلام آباد ترمنځ پرې په لوړه کچه خبري وشي او ستونزه حل شي. د کرخې بلې غاړي ته د جرګې وغړي ملک صدر شاه خالد ازادي راډیو ته ویل چې په جرګه کې پریکړه وشوه چې دروازه باید ژر خلاصه او وربند ټینګ شي، خو په خبرې په لنجمنه سیمه کې د طالب ځواکونو لوري په پوسټا د کار د درېدو په برخه کې افغان لوري تر نن ماښامه وخت وغوښت.
په دې دوه خبرو باندې اتفاقی رائے وشو، په ډز باندې باندې او د گیټ په خلاصولو باندې، او په دریم دغه کې افغان جرګې ټیم غوښتو چې متنازع ځای باندې د کار بند کړی شي. نو دا به ماخام پورې افغان جرګه به موږ ته خبر راکړي. هیله لرو، توقع لرو چې په دریم نقطه باندې به هم افغان حکام او دغه جرګه چې دا په دې باندې به رضا کیږي او دغه شخړه به ان شاء الله شي حل کیږي.
د جرګې د نن ورځې په ناسته کې د افغانستان له اړخه 25 او د پاکستان له اړخه 48 قومي مشرانو او سوداګرو برخه اخیستې وه. دا په تورخم کې درامنځته شوې شخړې او د دروازې له بندېدو وروسته د هم ناسته ده چې د دواړو لوریو سوداګر او قومي مشران ترسره کوي. دا ناسته تیرونه پلان شوې وه خو د نامعلومو دلایلو له امله وځنډېده. له دې وړاندې د مارچ په 9 د جرګې د غړو ترمنځ لومړنۍ ناسته شوې وه خو د دروازې د خلاصون په هدف یې ښکاره پایله نه ورکړې. د تورخم دروازه چې د 3 فبروري میاشتې په 28 ظاهرا پاکستان کرخې ته نږدې د طالب ځواکونو دیوی پوسټ د جوړېدو په خبرګون کې وټړله، نن د سلروښتمې ورځې لپاره لا هم تړلې ده. دغه دروازې د تړلو لامل دواړه لوري ته زرګونه مسافر او دغه راز زرګونه سوداګریز موټر باندې پاتې دي. د ننګرهار یو اوسیدونکو نور رحمان ازادي راډیو ته ویل چې د لارې د بندېدو لامل په جلال آباد کې د لومړنۍ خوراکي موادو بای هم لوړې شوې.
دا سبزیجات ډیر ګران شوې دي، بورا، غوړی، داس نور شایان لکه سیمټ تقریبا په 350 روپے اوس نن سبا 500 روپے قیمت لري، نورم تاثیر کوي.
د پیښور یو شمیر اوسیدونکو هم مخکې ازادي راډیو ته ویلي چې د تورخم دروازې د بندېدو لامل په دې ښار کې د بیلابیلو توکو په بایو کې بدلون راځي. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډي خونی مسؤلینو مخکې ازادي راډیو ته ویلي چې د غلارې د تړل کېدو لامل په ورځنی ډول سوداګرو ته شاوخوا $1,000,000 زیان اوړي.
د ازادي راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
آزادی رادیو سلیر وی ساعته
ورسلاغی چې د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ حکومت د ازادي اروپا رادیو ازادي بودیجه باندې کړه. د اروپای ټولنې د بارنۍ چار وزیرانو د دشمې پورې ستې رسنې د ملاتړ پاړه باس وکړه. په دې اړه نور جزات برابر کړي.
په بروکسل کې د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو د دوشنبه ورځ غونډه کې د چک جمهوریت په غوښتنه د آزاد اروپا رادیو آزادي د راتلونکي په اړه بحث وشو. د وویستو هیوادونو دا ټولنه له هغې وروسته چې د امریکا حکومت د آزاد اروپا رادیو آزادي بودیجه بند کړه، د دې رسنۍ د ملاتړ پر موضوع غور کوي. د رادیو آزادي د بودیجې بندېدو د اندېښنې پیدا کړې چې هغو هیوادونو لپاره چې د رسنیو آزادي پکې له خنډونو سره مخ ده، د چک له پلازمېنې پراګ څخه د ولسواکۍ دغه پلوي غږ به خاموشه سي. د آزاد اروپا رادیو لپاره تصویب شوې بودیجه چې د امریکا د کانګرس لخوا منظوره شوې وه، د شنبه په ورځ د ولسمشر ډونالد ټرمپ لخوا بند شوه. د اروپایي ټولنې یو شمېر ډیپلوماټانو ویلي چې د چک جمهوریت، پولند او د بالټیک درې هیوادونو لاتویا، ایستونیا او لیتوانیا سملاسي د آزاد اروپا رادیو د ملاتړ وړاندیز ته مثبت ځواب ورکړ او وی ویل چې د رادیو آزادي فعالیتونو درول د اروپا د دښمنانو لپاره ډالۍ او د دې رسنۍ خاموشه کېدل په ټوله نړۍ کې د ولسواکۍ د هیلو لپاره نه جبرانېدونکی زیان دی. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسي مشر کایا کالاس له دې ناستې وروسته خبر اعلانو سره خبرو کې آزادي رادیو د ولسواکۍ څراغ او فعالیت مهم وباله. اغلی کلاس چې د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو د وزیرانو لغونډې وروسته خبر اعلانو ته څرګندونې کولې، وویل خوشینون کې د چې خبر شو د امریکا متحده ایالاتونو د آزادي رادیو بودیجه بند کړي.
اوس موږ ته دا پوښتنه ده چې آیا کولای شو د امریکا د شاتګ له امله رامنځته شوې تشه ډکه کړو؟ د دې پوښتنې ځواب دا دی چې په اوتومات ډول نه. هغې زیاته کړه اروپایي ټولنه به دا وارزوي چې په دې برخه کې څه کولای شي، ځکه د بهرنیو چارو وزیران ټینګار لري چې دا موضوع باید وڅېړل شي او یو حل لاره ورته پیدا شي. په همدې حال کې د چک جمهوریت د بهرنیو چارو وزیر یان لیپاوسکي وویل چې د اروپایي ټولنې له نورو غړو هیوادونو څخه یې د ازادي راډیو د ملاتړ لپاره د کړي غوښتنې په وړاندې ځانګړې لیوالتیا احساس کړې ده. هغه زیاته کړه دا زموږ مسؤلیت دی چې له دې موضوع سره په جدي ډول چلند وکړو. د پولند د بهرنیو چارو وزیر رادیک سیکورسکي هم د ازادي اروپا راډیو په ملاتړ ټینګار وکړ او یادونه وکړه چې پلار یې د سړی جګړې پر مهال د دې راډیو او د امریکا غږ راډیو اوریدونکی وو. هغه وویل موږ د همدې رسنیو له لارې د خپلو هیوادونو په اړه اساسي حقایق زده کړل، ځکه کمونیستي تبلیغات تر سخت کنټرول لاندې وو. نوموړي خبریالانو ته وویل دا بنسټونه نن هم د مستبدو حکومتونو پر وړاندې ورته کار ته دوام ورکوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د مارچ په 14مه یو اجرایه فرمان لاسلیک کړ چې له مخې د فدرالي ادارو د فعالیتونو د کمولو لپاره د امریکا د نړیوالو رسنیو سازمان یو ایس ای جی ایم په ګډون د وو ادارو فعالیتونه محدود کړل. د آزاد اروپا راډیو راډیو آزادي د همدې سازمان یو فرعي اداره ده. د ولسمشر ترامپ له فرمان څو ساعته وروسته د امریکا د نړیوالو رسنیو سازمان یو ایس ای جی ایم لخوا په یو لیک آزاد اروپا راډیو ته د کانګرس لخوا د تصویب شوی بودیجې د بندیدو خبر ورکړل شو. د آزاد اروپا راډیو راډیو آزادي عمومي رئیس سټیفن کاپوس ویلي د دې رسنۍ د بودیجې لغوه کول به د امریکا د دښمنانو لپاره یو لوی ډالۍ وي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د کاپ شپږشتمه په افغانستان کې د خبريال ملي ورځ ون منځل شو او د خبريالانو د ملاتړ بنسټونو په واد کې د رسنیو خبريالانو د وضعیت لکواله اندېښنه څرګنده کړې ده. نور جزئیات په راپور کې.
د افغانستان خبريالانو مرکز وایي په روان لمریز کال کې په افغانستان کې د رسنیو د ازادۍ او ځپلو بهیر یو نوی او پیچلی پړاو ته ننوتای دی. دغه مرکز په 1403 کال کې په افغانستان کې د رسنیو او خبريالانو د ازادۍ د وضعیت په اړه د راپور په خبرولو زیاته کړې چې په تیرو 12 میاشتو کې د رسنیو او خبريالانو له حقونو سرغړونو لک تر لګه 122 پیښې ثبت کړې دي. د راپور په ټکو په دې پیښو کې د حاکم ادارې لخوا د تازه محدودیتونو د لګولو لامل د 50 خبریالانو د نیولو او 22 رسنیو د فعالیتونو ځنډول هم شامل دي. د افغانستان خبریالانو مرکز وایي پر روان لمریز کال کې د خبریالانو او رسنیو له حقونو د سرغړونې پیښې د تیر کال په پرتله چې هغه مهال 109 پیښې ثبت شوې وې 24% زیاتې شوې دي. په دغه راپور کې چې د یکشنبه په ورځ د کاپ شپږویشتمه او د کاپ د وویشتمه یعنی د خبریالانو د ملي ورځې په مناسبت خپور شوی، پکې راغلي چې په 1403 کال کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د نوي قانون په پلي کېدو د طالبانو محتسبینو د رسنیو د کارکونکو په ګډون د خلکو لپاره د بایات او نه بایات مقررات وځه او په ځینو مواردو کې د دوی د استخباراتو ادارې سره په ګډه د رسنیو او خبريالانو پر وړاندې په مستقیمه توګه اقدام کړای دی. د افغانستان د خبريالانو د مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې کمیټې مسؤل سمیه ولیزاده په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تا زمانی که ازادي های قانوني خوده رسانه ها و خبرنگاران تر اغا چه رسانه او خبریالان پا افغانستان دننه خپل قانونی آزادی تلاس نکری وضعیت به تردی هم بدتر رسی او مونگ به در رسانه او خبریالانو ده وضعیت دلا ترنگلیتیا شاهدان وسو چه دا واقعا ده اندیخنی ورده.
ده افغانستان ده خبریالانو ده مرکز په ده غراپور که راغلی چه پا 1403 کال که وکمن اداره ده 59 فرمانونو پا صادرولو پر رسانه او ده رسانه پر کارکونکو محدودیتون پراخ کردی چې په ځینو ولایتونو کې د ژوندیو یعنی زیرو موجوداتو د انځورونو د سیاسي او اقتصادي خبرونو په ژوندۍ بڼه خپرېدو، د طالبانو له اجازه پرته د سیاسي خبرونو د ملمنو بللو را بللو او د رسنیو لخوا پر طالبانو د انتقادي پروګرامونو د بندیز لګولو محدودیتونه پکې شامل دي. د راپور په ټکو د غشان له رسنیو غوښتل سوي چې د وزل سوي او طالب چارواکو لپاره د شهید او شهادت کلمې وکاروي. د خبريالانو د ملي ورځې د کاپ وويستمې په درشل کې ډیرای خبريالان په افغانستان کې اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې د شدیدو محدودیتونو لامل شکایت کوي. دوه خبريالانو چې نه غوښتل نمونه یې پر راپور کې واخیستل سي ازادي رادیو ته وویل
خصوصي خبرنګاران چې ژوند ته خبرنګار هنوس هم به
د خبريالانو نیول روان دي او خبريالان لا هم معلومات تر لاسرسي نه لري تر دا مې چې ځوا کوم لوفات زورول کیږي دوی ان نشي کولای چې له خلکو سره په سمته خبرو ته لاسرسي ولري
چې ځکه حقایق مګر اونا متبات از تحت بررسی نظر دید از اونا بگذره
دوی غواړي چې که حقایق هم وی باید دوی للیت او ورسونه تیر شي هر خبره چې وی باید له دوی اجازه واخیستل شي دغه ډول ستونزې موجود دي
د طالبانو د حکومت اطلاعات او کلتور وزارت وین خبیب غفران په دې اړه د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نکړي د طالبانو حکومت مخکې ویلي چې د ملي ګټو او اسلامي ارزښتونو په چوکاټ کې لرسنیو او خبريالانو ملاتړ کوي او هیڅ خبريال د خپل دندې لامل نه دی باندې سوای خو د راپورونو له مخې په افغانستان کې د طالبانو لوبیا وکمنیدو وروسته دوی یو شمیر خبريالان نیولي چې ځینې خصوصي خو ځینې نور لکه رحیم سعیدی او مهدی انصاری لا هم د دوی په بند کې دي
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي چې نن سه شنبه د کابل تی وی سیمه باندې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین سره تلیفوني خبرې وکړي ټرمپ د خبرات د یک شنبه په ورځ خبر اعلان وکړه نور چې ست پراپور کې
ټرمپ د اوکرين په جګړه کې د اوروان په لټه کې د مارچ په 13 مله پوتین سره تلیفوني خبرې کوي د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ویلي چې پلان لري چې د مارچ په 13 د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین سره به تلیفوني خبرې وکړي ډونالد ټرمپ د اوکرين په جګړه کې د اوروان راوستو هڅه کوي چې په کې دوړو خو سرتيري او سرچيني له لاس ورکړي دي ټرمپ په فلوریدا ایالت کې خپل تفریح ځای واشنگټن ته درسنیدو پر مهال خبر اعلان ته ویل چې د غوړې جګړه پای ته ورسوي ټرمپ ویل مونږ غواړو ووینو چې آیا مونږ دا جګړه پای ته رسولې شو شاید مونږ کولای شو شاید مونږ نه شو کولای خو زه فکر کوم چې مونږ ډیر ښه چانس لرو کله چې ټرمپ څخه دوربند رامنځته کول لپاره د ممکنه امتیازاتو په اړه پوښتنه وشو هغه ویل چې مونږ به د سیمې په اړه خبرې وکړو مونږ به د برېښنا فابریکو په اړه خبرې وکړو زه فکر کوم چې ډیر مخکې دوړو خو اوکرين او روسي ور باندې بحث کړی دی مونږ د زینو شتمنیو د ویش په اړه خبرې کوو کرملین د سیمې په اړه تبصره نه کړي ټرمپ د خپلې دوهمې دورې په لمړیو میاشت کې دالمړی توپ ګرځول دی چې د اوکرين په درې کلن جګړه کې دوربند تړون تر لاسه کړي اوکرایني او امریکایي چارواکو د مارچ په 11مه په سعودي عربستان کې لخپل خبرو اترو وروسته اعلان وکړ چې کیف د دیش ورزنی اوربند لوړاندې سره موافقه کړي په دې شرط چې روسیې ومني ماسکاو تر اوسه پوری د نظر ته داسې خبرګون خوله چې ورسره نو شرط یو ځای کړی دی په دغه شرط کې امریکا څخه کیف ته د وسلو د لیکدولو بندبل شامل دي فائنل کې وایي چې پوری روسی چارواکي ویلي دي چې ماسکاو به ټینګار وکړي چې اوکرين ته اجازه ورنکړي شي چې له ناتو سره یو ځای شي او په هر ډول د سولې تړون کې به طرفه پاتې شي هغه شرایط چې کیف له اوږدې مودې راهیسې رد کړی دي د کیف مهمه غوښتنه ده چې د ناتو غړي شي خو روسیا د همدې غوښتنې په خاطر پر اوکرين د 2022 میلادي کال جګړه توجیه کوي د مارچ په 14مه پوتین ویلو چې هر ډول تړون باید د اوږدې مودې سولې لامل شي چې د جګړې اصلي لاملونه په ګوته کړي د خبره د ناتو پراختیا او نورو پرمختګونو ته اشاره ده چې پوتین دا کوي د روسیې امنیتي په خطر کې اچولی دی د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زلنسکي ټینګار کړی چې د کیف لپاره د سولې هر ډول تړون د منلو په خاطر باید د خپلو لویدیځو شریکانو څخه د اوکرين لپاره د امنیت تضمینونه ولري چې پکې د ناتو د غړیتوب غوښتنه هم شامله ده
دروژي رنگونه
انجنیر حامد یم کابل نه روزی میاس بخیر دی خو ملت اشاره وګای دا مشکلات ډیر زیات لري لوګا ډیر زیات ده د سره کو په غاړو په صلحا او باندې اورونه بشارګان د لوګي الله سناستي هتا د ماخام روزمات په وخت کې سره کو سي ګرځي نو مکمل ټول سره کو غاړې او خار دا خپل کېږي سره روزمات لپاره سره لري نو الله دې په رحم دی وطن کې مشکلات ډیر دي
زه ګور خوایم له کابل نه تاسو ته غوښتم ما سکل په افغانستان کې روزه تر دې ده ما خټریږي نسبت هر کال ته په دغه څلور کالو کې په افغانستان خلک پیږي چې ټول بیکار دي بی روزګار پاتې دي سره له درس او تعلیم مو کړی چې درس او تعلیم نه غوته به وظیفه نشته کار نشته عاید نشته له هر کال نه بدتری روان ده اقتصادي حالت د کورنۍ نه ډیر خراب دي پروسه کال بیا هم خو ته مونږ ډیر شکر پې باسو پاروس کال چې سکل دې زیات بدتری راغلی ده اولی خوراکیان ډیر زیات قیمت دي چې ځینې فامیلونه اصلا اخیستلی نه سي د روزه ماتولو لپاره او یا هم د سحری لپاره پښلمی لپاره چې چیږي باید یو څه تهیه کی ځانته او خوراک ولري.
عبدالمصویرم د ننګرهار ولایت د سپینغر ولسوالۍ ته یعنی تیر کال روژه او سږ کال روژې ترمن یعنی زیات توپیر شته دی چې تیر کال په روژه کې اکثر خلکو سره دومره گنجائش چې دا روژه ماتي چاله عزاده لپاره یو سو سره یعنی ځان ته برابرول راوړو به اوس کال ډېرې د ځوانان چې بیچاره دي بیروزګار دي هیڅ پیسې نه لري یعنی په خارونه کې اوس هغه رقم د روبار نشته دی ځکه چې خلک عاجز دي او د غټ مشکلات سره مخامخ دي.
د ازادي مل مخبرونه درته هم لرو خو خبرونه د ملګرو ملتونو امنیت شورا د دوشنبه په ورځ د یونما په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت موده په اتفاق دارا تمدید کړه. د یونما ماموریت د 2023 کال د مارچ تر 18 پورې وغځول شو. د طالبان حکومت تر اوسه پورې په رسمي ډول د یونما د ماموریت د تمدید په اړه خبرګون نه دی ښودلی. خو د طالبان وین زبیلا مجاهد په دې وروستیو کې ویلي چې د یونما راپورونه په ملګرو ملتونو کې د افغانستان په اړه منفي ذهنیت رامنځته کړی دی. د ملګرو ملتونو د ماشومانو صندوق وایي چې سکل به د افغانستان 3.5 میلیون ماشومانو ته درسي مواد لکه کتابچې، قلمونه، د ښوونځیو بکسونه او نور وویشي. د دې ادارې د افغانستان دفتر د دوشنبه په ورځ پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د دغو توکو د ویش موخه دا ده چې یاد ماشومان د درسونو زده کړو له لارې خپلو هیلو ته ورسیږي. د افغانستان د سړو سیمو د نوي درسي کال پیل څو ورځې وروسته د حمل په لومړیو کې ترسره کی خو دا د پرله پسې څلورم کال دی چې د طالبانو مانت شپږم ټولګي څخه د پورته انجنونو پر زده کړو محدودیتونه لګولې دي.
د ازادي ملما
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه. د ازادي رادیو میلمه په دې خبرونه کې موزو سه احمد زیار کلای کوم. په نننۍ خبرونه کې را سره لیکوال او کیسه لیکونکی میلمه دی. دا چې څوک دی، چیرته پیدا شوی، څومره کار کړی دی، له دوی څخه به وورو. سلامونه، وخت مو بخیر، مهرباني.
سلامونه، زم تاسو ته او تاسو اوریدونکو ته وړاندې کوم. نو زه خو تاسو هغه ورو پیژنم، سولامال عبدالوکیل سولامالم، د ننګرهار ولایت پاسکا مینا ولسوالۍ کې زیږیدلی یم او لومړنۍ زده کړې او لیسه مې په ننګرهار کې لوستې ده، په جلال آباد کې. بیا د لوړو زده کړو لپاره پخواني شوروي اتحاد دغه اوسني بیلاروسیې ته د لوړو زده کړو په نظامي برخه کې تللی یم. هلته نو د 5 کلن د تحصیل وروسته د پیدا غوژی د ماسترۍ په سند باندې ډیپلوم باندې بیرته راستون شوم. بیا د وزارت دفاع په مختلفو تعلیم مؤسساتو کې مې د استاذۍ دنده مخکې وړې ده.
ډېر ښه، ډېر زیاته مننه ژوند وسی سولمال صاحب. سره له دې چې تاسو خپل ځان اوریدونکو ته معرفي کړئ، نو اوریدونکو په اتمانه تاسو نوم او تاسو لیکوالۍ سره آشنا وي. راځئ چې تاسو د لیکوالۍ پر ژوند باندې خبرې وکړو چې څنګه مو لیکوالۍ ته مخه کړله.
او لیکوالۍ سره زما اصلا شوق هم د ادبیاتو سره او هم د مطبوعاتو سره. زه په شپږم سیم کې وم چې ما به ورځپاڼې لوستې او هلته دیوالي جریدې وي په هغه وخت کې، په هغو کې به مم لنډې مقالې دا هماغه د تعلیمي ذهنیت په مطابق او هغه هماغه چوکاټ کې او هماغه استعداد په حدودو کې. نو او بل د ادبیاتو سره زما علاقه په شپږم سیم کې د خلقت توان ما په ځان کې ولید. اول ځل د پاره ما د شعر په لیکلو باندې د ادبیاتو دنیا ته ننوتم. اولین شعر چې اوس تم یادیږي پسرلی پسرلی ته ډالۍ سو عنوان یم زما په یاد پسرلی شو پسرلی شو ټول وطن مو ګلالی شو دا له ډېرې خوشحالۍ نه د وطن د آبادۍ نه دا اولین شعر و چې دا وخت په ننګرهار ولایت د ننګرهار ورځپاڼه هلته خپرېده په هغې کې خپور شو نو هغې نه وروسته بیا یو بل معمول ژانر په د افغانستان په ادبیاتو کې ادبي ټوټې به ورته ویلې بیا به نو ما دا ادبي ټوټې لیکلې بیا د هغې نه وروسته زه په اتم سیم کې نهم سیم کې اتم سیم کې وم چې دا د ثور کودتا وشوه بیا په دغه وخت کې به ځینې نندارې محصلینو وړاندې کولې نو دغو کې هلته مې اته یوه ننداره هم لیکلې ده له هغې نه وروسته یو وخت په یولسم سیم کې وم چې ما بشپړه راډیو داستان ولیکه په نوم د غشت اور چې د راډیو افغانستان له څپو نه درې ورځې پرله پسې خپور شو همداسې ورو ورو نو زه راتلم بیا مو لنډې کیسې ولیکلې او شعر سره مې بیا په دا شپېتمو کلونو کې مخه وکړه نو د شپې د دیارلس او شپېتم کال نه وروسته بیا ما شعر نه دی لیکلی بس داستانونه مې لیکلي دي وخت نا وخت او ډېرې کمې تمثیلي پارچې مې هم لیکلي او درې څلور دانې چې د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون خبرې شوې هم دي
ډېر ښه وړاندې تاسو ویلې چې ماشومتوب نه مو علاقه درلودله راځي د خپل د ماشومتوب د ژوند په تړاو کراته وایي چې که څه هم تاسو دغه برخې سره ماشومتوب نه علاقه درلودله سوګول چې هغه مو ځان لپاره الګو ټاکلی و که نه خپله مو مینه درلودله خپله مو علاقه درلودله چې یو لیکوال به کېږي تاسو به بیا دلته کیسې لیکئ لیکوالي به کوئ په بېلابېلو برخو کې به د هنر او ادب په برخه کې کار کوئ
داسې دی چې د هر څوک چې ادبیاتو دنیا ته راځي یا د هنر دنیا ته هغه په ځان کې یو توان ویني چې دای خلقت کولی شي هغه که سندرې وایي هغه که شعر وایي یا کیسه لیکي یا یو انځورګري کوي نو زه هم ما په ځان کې دغسې یو توانایي ولیده وروسته وروسته ورو ورو دغه شوق او دا توان چې ما لرو دا مې په ځان کې وروزه هم مې خپله لیکل کول او هم له هغو کسانو سره چې په دې برخه کې فعال وو له هغوی سره ما رابطې جوړوې ګورې ما مخکې درته وایي چې زه اولین شعر چې مې ولیکه مونږ یو دوکان لرو د هغې سره څنګ کې یو لیکوال و دغه وخت د سید محمد طاهر بینا نومېده اصلا شاعر و او دغه د وخت هنرمندانو ته به یې شعرونه جوړول لکه استاد ایوب ته او سید عالم دي ته او دې ټولو ته نو اولین مشوق او زما د شعر اصلاح کوونکی هغه و وروسته بیا یو ډول په افغانستان کې هغه وخت ډېر کم داسې آګاه قشر و چې په یو نه یو ډول د سیاست کې داخل نه یا د چاپو احزابو سره رابطه به یا به زخي سره نو تاسې د هغه وخت پوښتنه وکړه زما یو ترورځای و مرحوم بازمیر عوام نومېده دا یې د علی ګل پایوان چې دواړه اوس نړۍ کې نسته ارواوې دې خادي هغه د ملګری و نو هغه چې ما کې دا د شعر استعداد ولید یو خوا چې ما منې په دې چاپي افکارو په ما منې مثلثي او ما هم د ځان ملګری کړه د حزبې کېدو نه وم خو بیا هم د هماغه وخت نه نو چې یو ډول د دغه د دوی جریان سره ځم ورو ورو وتړل سم یو ډول غوښتلی ما نه یو انقلابي شاعر جوړ کړه د هغوی په اصطلاح منې نو ما ته یې د هغه شعرونه را وړو د علی ګل پایوان او ښه مې یادي دا بیا به ما دا د علی ګل پایوان یو کتاب چای را کړی و هغه به ما بیا کاپي کول او یعنی دا تاسو درابطي ویل کنه؟
بله بله.
دغه چې مختلف درابطي وي د مختلفو کسانو نه چې زید تحصیل لاندې راغلم او ما د شعر ذوق او په لزان کې یو
ډېر ښه. بله بله. اوس سلامال صاحب، تاسو ویل چې شعرونه ملیکې، د شعرونو بڼه کراته وای چې څه ډول شعرونه ملیکل، څومره شعرونه ملیکلې دي، مای هنی وکنه بلابل ډول شعرونه تاسو لیکلې دي؟
ما او بخې ما خطاس ته په اول سر کې وی چې ما شعر هغه تو کولونه چې د ادبیاتو سره ز ادبیاتو دنیا ته نوې ونوته، ما د شعر د لارې ونوته. ما بیا ما دا هغه وخت کې درسونه مو او دومره ډېر دیتا نه موزګارې دم، خو ما درته ورو ورو بیا ما نور لاندې مخالی لیکلې، اته د خپل درام یادونه مې وکړه. نو شعر ما بیا ډیر ونه لیکم، او بیا داسې وخت راغی چې هغه ډیر محدود دوره وه. شعر دیارلس او شپیتم کال، یعنی درې څلوېښت کالونه وروسته کېږي چې ما شعر نه دی لیکلی.
بله بله،
شعر مې نه دی لیکلی. و یعنی زه د شاعر پایس مانې درسته نه یي چې شاعر هویت اوس ما ماضی ده، مگر شاعرانه هویت نه لرم.
بله بله، راځي پر دې باندې وغږیږو چې مسافری دی ولیکوال په ژوند بیا څومره اغیز کوي.
مسافری خو څو ډول اغیز کوي. یو خو دلته چې ایجاد کوي، دلته ژبه بله ده، دلته فرزن هر څوک چې یو څه شی لیکي خو هغې دپاره باید هغه ابزار وي که نه، فرزن مجلې، فرزن اتحادي، فرزن حکومتي جایزي، اقزامي یا مختلفې غونډې، نو دا دلته نشته دی. دا یوه خبره. او دلته بله خبره ده چې دلته هغه مضمون چې ته شعر پلی کلی شي هغه مضمون هم دلته نه وي، دلته یو بله فضا ده. نو ډېره مشکله یې چې دلته ته شی ولیکې او د نورو د هغه د وګرځي څه ورته وایي. افغانان خپل دلته متفارق دي، نوی نسل چې راځي هغه خو دا ژبه نه وي، او زوړ نسل چې هغه په خپلو چارو کې بوختي. نو لږ مشکل دی چې ته تولید کوي چا ته یې کوي، دلته دغه یو لویه ستونزه ده. سره له دې هم زما تجربه دا ښایي تر څومره چې زه پوهېږم، یا تقریبا لویه پیسېده شاعران یا لیکوالان چې دلته را مهاجر شوي دي، هغوی دا تولیدات تریدلي دي، هنري تولیدات یا ادبي تولیدات یو ډول وچ شوي دي. یوه ډېره کم محدوده برخه ده چې هغوی فعال دي، او دا پیسېدي ډېره کمه ده. نو دلته هغه څه چې په افغانستان کې د هنري تولیداتو په مود کې، دلته په هغه مود کې ډېر کم راځي.
وړاندې تاسو ویلې چې اوس هغه فضا یې نه وي، هغه څه وخت نه وي، هغه څه لوستونکي نه وي چې د هغوی لپاره د لیکوالي وشي یا د لیکنه دې وشي. بیا بهر کې سره دی چې دومره ستونزې دي، بیا هم څومره هغه شته لیکوالان چې د یو بل سره نږدې پاتې شوي دي؟ کنه دغه مسافري دغه فضا ډېره کړې ده، او دغه فاصلې زیاتې کړې دي.
که روغتیا درته ووایم، یو بده اغیزه دا ده چې دلته بهر کې د تشکیلاتو په توګه تشکیلاتی فورم کې هنرمندان دي که لیکوالان دي نه دي راټول. دغه رابطې هم چې دي منفرد دي، انفرادي دي. له بده مرغه دلته په مختلفو شکلونو باندې ټولنې دي، خصوصا په لویه کې کلتوري ټولنې شته دی، سیاسي جریانونه په یو شکل نه یو شکل فعال دي، مګر ادبي تشکیلات نسته دی بیا دیم په یو هیواد کې مکدی یوازې په یو خار کې محدودی زه فکر کړم لندن به یوازینی ځای چې دلته زه چې لانم راغلی یو ډول لیکوالانو چې او خپل ادبی تجربې به په یو بل سره شریکولې په دې فورم کې چې په میاش کې به یو د بل سره ملما کېدل یا روسته دلته د لیکوالو ټولنه جوړه شوه خو هغه د لیکوالو ټولنه په همدې لندن کې محدوده شوه همدلته پاتې شوه بیا روسته هغه سره ونړېده بیا ما دلته د افغان ادبی بهیر په چتر لاندې لیکوالان څو ځلې په مختلفو فورمونو کې راټول کړل چې خپلې ادبی خلاقې تجربې یو بل سره شریکې کاندي د نقد غونډې وي د کتابونو مخکتنو په بڼه په مختلفو بڼو باندې دا وي اما دا یوه تشه ده کاش کې یو اروپایي اتحاد د لیکوالو ناګا د لیکوالو شاعرانو رامنځته شي یا نړیوال اتحاد اوس ډیر ضرورت هم دی ځکه چې افغانستان هم داسې چا لاس ته لوېدلی دی چې ډېر علاقمند نه دي او فرهنګي فعالیتونو ډېرېدو ته او یا فرهنګي د ملي فرهنګي ادارو جوړېدو ته او پراخېدو ته نو دلته ډېره لویه تشه احساسېږي آی کاش کې دلته افغان لیکوالان او شاعران په یو په خپله ناګا ادبي ټولنو
بله اوس عوامل بچه د سولمال صاحب سره دی چې لیکوالان شته د افغانستان ډیر زیات تکړه لیکوالان شته ستاسو په شمول دا چې دوی سره راټولېږي نه یا د راټولېدو لپاره ځای نشته عوامل څه دي دا چې هر څوک لري دي کنه داسې کومه ټولنه نشته چې دغه ټولنه د لیکوالان سره راټول کړي او دوی د ادبي بهیر د پرمختیا او د جاري ساتلو په برخه کې د سره مرسته وکړي
څه خبره یو خو افغانان له بده مرغه دا شل کال د جمهوریت کلونه همیشه په دې معنی داسې هوا مختشوي چې نه یوازې په ادبي برخه کې په ټولو برخو کې خو په ادبي برخو کې چې ما او تا د بحث موضوع ده په ځانګړې توګه دې ته په تمه دي چې که چېرته یو څوک راپاڅي او یو پروجیکټ جوړ کاندي او چا نن مرسته وغواړي او اما دا چې خپله یو یو ته ګوري بلبل ته ګوري نه مخکې کیږي او ما په دې برخه کې ډېرو دوستانو سره خبرې هم کړې دي اول دا خبره ومني داسې یو تشکیل باید ولرو داسې یو مجموعه باید ولرو او خو وروسته چې بیا هغه د روغتیا ځای راشي بیا هر یو وایي چې ولا که چېرته یو هغه جوړ شي یو پلان جوړ شي او یو مربوطه ادارې ته هغه منظوري واخلي دغسې انجیوګانو په شکل باندې دغه یو لویه څه ورته وایي ده یو تېروتنه ده چې زموږ په ذهنونو کې مسلطه ده
بله اوس به تاسو ویل چې دغه ستونزې شته د خندونه شته چې د لیکوالۍ په برخه کې یو څه خنډ یو فاصله رامنځته شوې ده سره له دومره ستونزو سره بیا هم په کور کې یا داسې یو ځای کې چې تاسو آرامه اوسئ هلته ناست اوسئ لیکنې کوئ که نه لیکنې مو اوس نه کوئ
ما روغتیا درته ووایم دا به تعریف هم شي خپل دا وروستیو کلونو کې یعنی دا چې تولید کوم که نه کوم یا دا تولید کوم دا چې څومره په ټول برابر دی په هنري ټول باندې څومره هنري دی دا یو وخت خو کوم او زیات وخت مې پام دی باندې ځای کېږي او خپله تولیدات کوم کیسې لیکم اوس خو دا وروستیو کلونو کې ټول تمرکز مې په کیسې لیکنه دی خو زه د کیسې تر څنګ باندې وړم چې وروسته راتلونکي کې ناول ولیکم او بله یوه زما د خوخی برخه هغه تیاتر دی وړم تیاتری ننداری ملکما او سناریو تمام پلان دی چې سناریو غانی ملکما پراتو وکړو کی نو وس دا وسم چې تاسو سره خبرې کوم خپل یو مجموعه باندې دا اوس اخته وم چې بیا د سره کیسې وګورم تاسو یې کړم دا اوس دوه مجمع د کار لاندې لرم یوه مجموعه ناګه تقریبا د ناګه د خودو موضوع ده چې ټولې کیسې تقریبا څلرش کیسې دي یوه مجموعه او بله مجموعه یو عمومي کیسې دي همدا اوس په هغو باندې کار کوم او چې دغه شاید یو میاشت کې ده کتاب ته د کتاب په بڼه راوځي او یا لاخلا آماده شي چاپ ته دا دوه مجموعې.
بله سولمال صاحب که څه هم تاسو چې تیاتر برخې سره ډېر زیات علاقه لري چې پرې لیکنه وکوئ به کوم برخې ډېر زیات د احساس راحتۍ پکې کوئ چې هغه سره ډېر زیات په شوق او په علاقې باندې غواړئ چې لیکنې پکې وکړم دا د تیاتر برخه ده که نه شته ځینې نور ادبي برخې هم چې هغې برخه کې تاسو ډېر زیات راحت احساسوئ او کولی شئ ډېر ښه او پراخه لیکنه وکوئ؟
دا اصلي خو زه لویا تجربه ده کیسه لیکنې لرم خو تیاتر په دې خاطر مانیا که تیاتر یادوم یا سناریو نوم اخلم سینما دپاره چون دا دوه برخې زموږ په هنر کې یا زموږ په لویا کې فرهنګ کې لیکوالانې نسته دی او ډېره دا برخه منفعله ده نو د یو رسالت مخې شوق یو اړخ دی رسالت بل اړخ دی چې د یو رسالت له مخې دا کار کوم چې موږ باید یو تیاتر هم ولرو موږ باید خپل یو سینما هم ولرو نو هم سناریوګانې لیکم او هم د سینما او تیاتر په باب باندې مختلفې تیوریګانې لولم او تاریخونه لولم نو په دې
لستونکو
ته نږدې ده او مخاطبین د څوک چی کنه نو او بل اوس وخت کې چون اگر که لنډو کیسو یا معاصرو ناولونو د شعر په پرتله د دوی عمر ډېر کم دی یعنی دوه نیم سوه پیړۍ اوړي خو په دې دوه نیم سوه پیړیو کې هم مختلف فرمونه او مختلف سبکونه دوی خپل کړي دي نو لږه مشکله ده ته باید چې شی لیکي هم د موضوع د مخې چې څومره لوستونکي ته نږدې او هم ته باید په پام کې دا هم ونیسې چې ته چې شی وړاندې کوي هغه څومره نوی دی د سک د مخې او څومره د فورم د مخې نو چې څومره فورم نه وایي څومره سبک نه وایي اوس خو له ښه مرغه د سترسای نایکونو اثارو ته ډېر زیات دی نو
بله
چېرته په دې هغه کې په دې کشمکش کې ښه اثر ونه لیکي یعنی لوستونکی نه پیدا کوي نو بعد داسې یو شی ولیکي چې متفاوتي
بله اوس سولمال صاحب بله ډېر مواردو ته تاسو اشاره درلودله چې هغه ته باید یو لیکوال متوجه اوسي یو څه ناسه تاسو سیاست کې مخکې پاتې شوي وایي ګډ ټکي شته د سیاست سره مو کنه
سیاست کې خو سمه ده چې زه پاتې شوی وم ما خو د کوچنیوالي کیسه درته وکړه کنه بیا وروسته په مکتب کې مو هغه وخت کې چې افغانستان او یعنی حتما ډیره مشکله و چې په سیاست کې دا نو بیا خو زه شوروي ته لاړم د شوروي اتحاد په هغه وخت کې تحصیلم یو شرط دا و چې باید د هماغه حاکم ګوند غړیتوب ولري نو دا یو تا تصادف ورته بولی که ضرورت بولی دا غیر مخی ما سیاست وک خوزه بگون دیر آدی مامور و آدی غڑه و داشت سیاسی سڑای نو ما خو خو سیاست وسم پا دی باور ما چه سیاست هم دی اوطولنی لکا اقتصاد لکا فرهنگ دیر مهم برخلا البته لبد امرغا سیاست آغا گندونه چی آرمانی گندونه و داغن مخ کی دا سور دا کودتان مخ کی کله چې قدرت په غدې کې نه است په امه پردې ایدئولوژي سره پردې لهکار مراوړي او په خپل په استبدادي او توتالیزم حاکم ک یو ډول او دی فاجعه وزګول او څومره چې وخت یې ریده یو ډول ازبونو ډېر لوی تراژدي زموږ ټولنې
ته
وسم هغه ده.
بله،
نو یو ډول سیاست هغه څه ځکه چې نو په دغه حساب باندې یو ډول چاته چې سیاست نو ماخلي یو ډول بده ته ناراضي، نو کني سیاست یو ضرورت دی وسم چې ته داسې یو ګوند کولای شي هغه په واقعا ایدئولوژي پردې نه او هغه کسان چې د دغه ګوند پر اساس کې ځینې صلاحیتونه ولید د سیاست د تاریخ او بل ارمانی خلک.
بله بله، سولمال صاحب
سیاست د ثروت او قدرت لپاره نه کوي، نو که دغه شي ګوند جوړ شي ملګری کېږم.
بله بله بله،
تاسو پوښتنه وکړه.
مهرباني
مهرباني.
بله بله،
تاسو پوښتنه وکړه چې د سیاست او د ادبیاتو ترمنځ څه نه رابطې. زه فکر کوم چې سیاست هم ژوند دی او ادبیات د ژوند انعکاس دی، نو سیاست یعنی کوم هغه نه دی که سړی ووایي چې سیاست باید سیاسي اثر سړی ونه لیکي یا سیاست
بله بله. سولمان صاحب، ولې افغانستان څخه راوتلې؟ آیا بیرته افغانستان ته د تګ هوډ ولري، هلته افغانستان ته ځئ، یا کولی شي چې هلته ادبي برخې ته خدمت وکوئ؟
افغانستان خو نو طبعا څوک د خوره نه راوځي د خپل هیواد نه، که نه؟
بله،
خپل هیواد کې په هر رقم چې وي سړی خپل هیواد کې ستونزې وي، فرضاً بیا زمان غونډه هیواد کې کنه چې عام فخر پکې مسلطي او عام بیا پکې جګړې، نو دا خو داسې هیواد کې پاتې کېدل مشکلې. خو په خارج کې هم داسې نه ده، دلته هم په یو بل فورم کې دلته د مشکلاتو یو بل مخ دی. مهم شای چې دلته دی هغه دا دی چې دلته ته خپل هویت ته لاسه ورکي. هویت هغه ملي هویت نه دی، فرضاً ته د خپل مسلکي هویت ورکي، خپل هنري هویت ته لاسه ورکي. فرضاً مخکې تاسو وویل که نه چې دلته ولې څوک نشي، یعنی یو لیکوال دلته ولې فعالېدی نشي، یا فرضاً یو مجسمه ساز یا بل بل بل، ځکه چې دلته پردی وطن دی. او دلته که ته فرضاً افغانستان راځي او ډاکټر یې، دلته د څوک کمپیوټر هم نه نیسي. که ته هلته یو جنرال یې، دلته د څوک عسکر هم تعویل نه نیسي. نو دلته هم ډېر غیر له دې چې هویت دلته کورني مناسبات سره کم کېږي نه وي، هغه کې دلته د دین مسله دغو ارزښتونو ټکرونه دي، یو والله مشکلات دي چې دلته پیدا کېږي. نو سړی د ښې ورځ د افغانستان نه راوځي، یعنی دلته کوم جنت نه دی، هغه څوک فکر کوي. نو زم د چې راووتم د جګړې خبره وه، او بل هغه هر افغانستان کې بدبختي ده، هر رژیم چې راځي هغه نه یوازې په لوړه کچه خپل خپلو د قدرت په ګدۍ کې نه وي، حتی واړه مامورین هم یو ډول وظیفې ته نه وانخلي، یو ډول
تخین او تحقیر سره مواجه
اوس اصول عمل سپک
بله
بله که زمينه برابر شي بیا ورزي د ادبي برخل پر به خدمت وکړي کنه
سلتي سره سلتي سره او ولی بن جان جی مراد چې چانس ما مو سباتي او سلتي سره ورزم
ډیره زړه مننه
زمينه ما در هر کال تلای ما وسم سیستماتیک کال کې او زلزما او د ادبي فعالیت خبره دا وکړه الته وسم رابطه لرم د لیکوالو سره مادي او مانوي سپورټ کوم مرسته کوم او ما دا شوق ته یو ام شوق ته ام رسالت بولم
ډیره زیاته مننه مننه ژوند سي سولم سبدا چې موږ سره مبارک وکوله
تاسو نام ډیره مننه چې ما ته دا دوکې راکړه چې تاسو دلارې دی ودوالو سره مخامخ شم
ډیره زیاته مننه مننه ژوند سي
ولسواکی
دوی لارې په افغانستان کې یا لوچرګه بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعات او تلاس رسای د دوی غونډیتو په ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقوقونه
شزه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي موږ مسؤلیت هم لرو موږ حقوق هم لرو
ازادي راډیو لکره پر وخت او متوازن معلوماتو سره